אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
خبرونو لندز افغان امنیتی چارواکی وای د خوست ولایت د موساخیلو په ولسوالۍ کې د افغان امنیتی قوا او طالبانو ترمنځ پنځشنبه په ورځ 3 ساعته جګړه شوې ده. امریکایي چارواکی وای افغان نړیوال مامورین هیله لري چې د راو یو زر صندوقونه په ورځ کې تفتیش کړي. او جمهور رئیس باراک اوباما وای امریکا باوري ده چې د ماليزیا مسافرونکو الوتکه چې د اوکرين د پاسه پرواز کوي په هغه توغندي راغورځول شوې ده چې لزمکنه له هوا ته توغول کیږي. السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې برسېره په نورو راپورټونو د ماليزیا د مسافرونکو الوتکې د غورځېدو په اړه کې مفصل راپور دراوړو او په اخر کې به د امریکا سرمقاله واوري. خدا دې وسپام کړی د خبرونو تفصیل ته.
افغان امنیتی چارواکي وایي چې د خوست ولایت د موساخیلو په ولسوالۍ کې په پنځشنبه د افغان امنیتی قواو او طالبان ترمنځ درې ساعته جګړه شوې ده او دواړو خواو ته تلفات اوښتې دي. په خوست کې د ملي اردو د لومړي پلي لواء قومندان جنرال محمد ناصر هدایت د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې هغه وخت دا جګړه پیل شوه چې تر 200 زیاتو طالبانو د امنیتی قواو پر یوې پوستې باندې برید وکړ. جنرال هدایت وویل چې افغان قواو 14 وسلوال طالبان وژلي او 12 زخمی کړی دي. هغه همدارنګه ویل چې د ملي اردو یو عسكر وژل شوی او شپږتنه نور زخمی شوی دي. طالبانو د دې برید په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د دې همدې څخه څو ورځې مخکې د خوست د ځاځي میدان په ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پورې وي امنیتي پوستې د سلګونو وسلوالو طالبانو په برید کې تر 30 زیات طالبان او 8 سرحدي پولیسان وژل شوي وو.
امریکایي چارواکي وایي چې افغان او نړیوال مامورین هیله لري چې د راو یو زر صندوقونه په ورځ کې تفتیش کړي او د تفتیش وړ ټولې رایې 8 میلیونو ته رسیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي مرستیال داینل فیلډ مین انپرون د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د پنځشنبه د ورځې راوروسته چې دا جریان ان پیل شوه د تر وسه پورې د راو یو سلو درې دیر صندوقونه چې ټول درې زره راکیږي تفتیش شوي دي. هغه ویل چې د تفتیش چارې به هغه وخت په بشپړ توګه پیل شي چې ټول نړیوال څارونکي کابل ته راورسیږي. په دې جریان کې په محلي او خارجي څارونکي د نوماندانو استازي د ملګرو ملتونو مامورین او د مطبوعاتو استازي برخه لري.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې امریکا په دې ډاډه ده چې د مځکې څخه هوا ته یوه توغندي په یوکراین کې د ماليزیا مسافروړونکو الوتکه راغورځولې ده او دا چې دغه توغندۍ د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول سوی دی. ښاغلی اوباما چې په څېره کې د خپګان نښې ښکارېدي پرون د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې دا وینا وکړه او د 298 سپرلیو او د الوتکې د عملیې د غړو وژلې لویه غمګینه پیښه وبلله. جمهور رئیس دغې الوتکې د ویشتلو په اړه مستقیما په کوم خاص چا یا ډلې باندې ملامتي وانه چوله، مګر هغه وویل چې دا معلومه ده چې روسیه په ثابته توګه د یوکراین د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي چې په دې کې درنې وسلې د الوتکو ضد وسلې او د هغوی روزل هم شامل دي. ښاغلی اوباما وویل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یوکراین پر حالاتو باندې ډیر زیات کنټرول لري، مګر د یوه حل د پیدا کولو لپاره مذاکراتو ته لار نه ده خلاصه کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ او سیمه خبرونو ته ادامه ورکړو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دی چې په ختیځ اوکران کې باید سمدستي وربند وشي چې د ماليزیا د راغورځول شوی الوتکې په اړه د باور وړ تحقیقات ترسره شي. جمهور رئیس پرون د جمعې په ورځ ویلي چې تحقیقات کوونکي دی ته ضرورت لري چې د پیښې زیاته ورشي. ښاغلي اوباما ویلي چې په ختیځ اوکراین کې د ډیر غلط معلومات خپاره شوي دي او دا پیښه باید د هر چا پاملرنه ورواړوي. هغه ویلي چې د تبلیغاتو او ځان تیرستلو لپاره هیڅ وخت نشته دی. د امریکا متحده ایالات د فدرالي تحقیقاتو د ادارې تحقیق کوونکي او د اف بی آی کارپوهان یوکراین ته استوي. د وژل شوو کسانو د بدنونو ټوټې او د الوتکې ټوټې پارچې د دونسک په راخه سیمه کې خواري وري پرتې دي. ځینې ټوټې پارچې د خلکو په کورونو کې الوېدلې دي. د بیړنیو چارو کارکوونکي نو وایي چې تر اوسه د اویا تنو مړي پیدا کړي دي.
په داسې حال کې چې نړۍ په جنگ ځپلي ختیځ یوکراین کې د ماليزیا د الوتکې د راغورځولو په اړه عکس العملونو ته دوام ورکوي، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د جمعې په ورځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه او د هغه د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې روسیه به شاید د توپونو د هغو ډزو جواب ووایي چې د یوکراین لخوا د روسیې په سرحد باندې کیږي. جمهور رئیس پوتین د یوکراین د حکومت او په ختیځ یوکراین کې د روسیې د طرفدارو یاغان ترمنځ د جګړو په اړه وویل چې موږ دا حقیقت په پام کې نیولی دی چې د یوکراین په خاوره کې باید ژر تر ژره سوله راسي او د امکان تر حده ډیر ژر په جګړو اخته دواړو خواوو ترمنځ مستقیم تماسونه ونیول سي. د ماليزیا د مسافروړونکو الوتکې د راغورځولو څخه وروسته چې یوکراین وایي دا کار د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو کړی دی، ښاغلی پوتین یې ملامتي د یوکراین په حکومت باندې اچولی ده. هغه وویل چې که کیف د ده په قول په جنوب ختیځ یوکراین کې جګړې نه وای تازه کړې نو دا پیښه به نه وای سوې. د یوکراین جمهور رئیس پیټرو پاروشنکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه الوتکه تروریستان راغورځولې ده او په دې سره هغه د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو ته اشاره کوله.
د غزې په تړانګه کې د اسرایلو ځمکني عملیات دوهم ورځ ته رسیدلی دي او عسکر یې په داسې حال کې چې د ټانکونو، الوتکو او د سمندري قواوو د کښتیو لخوا ملاتړ کیږي په یو لړ اهدافو باندې حملو ته دوام ورکوي چې په هغو کې هغه تونلونه هم شامل دي چې د حماس د مبارزینو لخوا استعمالیږي. د اسرایلو اردو ویلي دی چې د پنجشنبې راهیسې چې دا عملیات نه پیل شوي دي تقریبا 200 تروریستي اهداف یې ویشتلي دي چې په کې څه د پاسه شل تونلونه چې اسرایلو ته د ننوتلو او د وسلو او بمونو د قاچاق لپاره استعمالیدل هم شامل وو. اردو ویلي دی چې په دې تعرضي عملیاتو کې څه د پاسه شل مبارزین وژل شوي دي. د دې عملیاتو په وخت کې فلسطیني مبارزینو هم په اسرائیلو باندې د راکټونو حملو ته دوام ورکړی دی. پرون د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غزې د بحران په اړه یو بیړنۍ غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وویل چې عمومي منشي بان کی مون به د شنبې په ورځ منځني ختیځ ته سفر وکړي چې د اسرایلو او حماس ترمنځ د اوربند په هکله منځګړیتوب وکړي.
د نایجیریا اوسیدونکو ویل دي چې د باکو حرام د ډلې یاغیانو په شمال ختیځ کې په یوه کلي باندې حمله کړې، ډېر کورونه یې سوځولي او په ملکي وګړو باندې ډزې کړې دي. د دامباو کلیوال وویل چې یاغیان د جمعې په ورځ سهار د دوی کلي ته ننوتل او په لسګونو خلک یې ووژل. د وژل شوو کسانو اصلي شمېر نه دی معلوم. دا حمله د نایجیریا د حکومت لخوا سمدستي نه ده تایید شوې. د سومالیا حکومت هغه هیواد په شپږو سیمو کې د وچکالۍ اعلان کړی او څارونکو خبرداری ورکړی دی چې په دغو سیمو کې د خوراکي موادو قیمتونه ډیر زیات لوړ شوي دي. او هغه زورور طوفان چې په فلیپین کې په لسګونو خلک پکې مړه سول نور هم زور پسې اخیستی او په یوه لوی سمندري طوفان بدل شوی او پرون د جمعې په ورځ یې د چین جنوبي سیمې ووهلې. د چین د هوا پیژندنې چارواکي وایي چې دغه سمندري طوفان چې رماسن بلل سوی د چین د ګواندانګ د ولایت په خوا روان دی او په لار کې د چین د هینان جنوبي ټاپو وهلې دي. دا او خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو اوس پر پټون راوخلو. جمهور رئیس حامد کرزی پر رون او روغون په ولسوالۍ کې د سه شنبه د ورځې د ځانمرګ برید له قربانیانو سره وکتل. ښاغلی کرزی له ځانمن شوو خلکو سره د پوره مرستو اژمنه وکړه. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې له خوست نه دا رپورټ را لېږلی.
جمهور رئیس حامد کرزی نن په ارګون ولسوالۍ کې د سه شنبه د ورځې ځانمرګ برید له قربانیانو سره کتلې دي. ښاغلی کرزی له زیانمنو شوو خلکو سره د پوره مرستو ژمنې کړې دي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی دی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن له غرمې مخکې د پکتیکا ارګون ولسوالۍ ته سفر وکړ او د سه شنبه ورځې ځانوژونکي حملې د قربانیانو د کورنیو او یو شمېر قومي مشرانو ته په یو غونډه کې خبرې وکړې. د ارګون د خارګوټي په ځانوژونکي حمله کې چې د موټر بم په وسیله د سه شنبه په ورځ سره شوې وه، تر څلوېښت زیات ملکیانو وژل شول او شپېته نور ټپیان شول. جمهور رئیس حامد کرزی پر دې خونړۍ پېښه خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه، خو وی ویل دغه دروند غم چې ارګون او ټول ملت یې ګالي د افغان ولس د لوړ همت او حوصلې ښکارندویي کوي. ښاغلی کرزی پکتیکاوالو ته په خبرو کې وویل چې د ده په ګډون ټول افغانان دا ډول بریدونو پر اهدافو او ترسره کوونکو کسانو ښه پوهیږي، خو زیاته یې کړه چې دوی د افغانانو د دښمن په مقابل کې نیغ په همت ولاړ دي.
بل ملت بل قوم نسل دوار چرت چون دنیا تو لارسی دانسا دا چولی دارا کشن دا چستو کتری بدی که موجه تای سرفوی خبر مبیر کن کنی تحلیل مبیر کن کنی شکایت مبیر کنی اعتراض مبیر کنی ننی نکو نن پر اخبر حمد برا آلی شکایت نکو اعتراض نکو نیه من تولا آلی و حمد تولا آلی و
جمهور رئیس کرزی وویل چې د ارګون په حمله کې د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې ترڅنګ به د ارګون مرکزی جامع جومات او خارګوټی چې په یاده شوې حمله کې نړیدلې دي د نوې نقشې له مخې جوړ کړي. هغه دوکاندارانو ته د ځمکې د ورکولو ژمنه هم وکړه. ځایي چارواکي وایي چې په دغه برید کې د شاوخوا 500 دوکانونو په نړیدو او د غرض تر څلوېښتو زیاتو موټرو په سوځېدو سره خلکو ته زیات مالي تاوانونه هم اوښتي دي. د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ یو تن قومي مشر معلم ادم خان له جمهور رئیس حامد کرزی په دغه لیدنه کې د ولایت ته توجه زیاتولو غوښتنه وکړه او وایي ویل چې نور باید له دغه حالته راووځي. له جمهور رئیس حامد کرزی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پانتا، د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوزای، د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال، د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین او ځینې نور جګپوړي چارواکي هم ملګري وو. د ورګون د پیښې د قربانیانو د کورنیو لغړو سره جمهور رئیس حامد کرزی د لیدنې مراسم په دغه ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یوه پخوانۍ پوځي اډه کې جوړ شوی وو. دا په داسې حال کې دا چې تر دې ورځ مخکې د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو یو تن مخکښ کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم ارګون ته تللی و او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره یې له نږدې وکتل. هغه د پکتیکا خلکو ته وویل چې که د افغانستان جمهور رئیس وټاکل شي دغه ولایت به له اوسني وضعیت څخه راوباسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو په دابل رپورټ راوخلو. د جمهوري ریاست دوو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله پرون بیا په خپلو کې سره لیدلی او پر ډیرو موضوعګانو باندې خبرې کړې دي. زمون خبریال اکرم شینواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لېږلی دی چې اوس بیا په ګډه واورو.
د جمهوریت د دوه کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې د خبرینن نجومي پورز د ډاکټر عبدالله په کور کې شوې دي او دوه مشران ترمنځ د تیری غونډي په تعقیب پاړوند مسلو خبرې شوې دي. په پام کې و چې دا کتنه د پنځمه پورز شوې وي، خو د دوه کاندیدانو د بوختي او لامل د کتنه د جمهوری وزیتا ځندېدلې و. د خاغلی عبدالله د انتخاباتي ټیم وایان سید پازل سنگچارکی امریکاغه غاښنه راړي وته ویل چې نننې خبرې په ډیره دوستانه فضا کې شوې. دوه مشرانو په اړوندو مسلو په تفصیل خبرې کړې دي.
هر دو رهبر پیرامون مسائل تخنیکی او مسائل سیاسي
سنگچارکی ویل دوه مشرانو تخنیکی مسلو، سیاسی مسلو او د لوی ملي مسلو په سر وګ دي خبرې لرلې چې په ډیره ښه او دوستانه فضا کې تر سره شوې دي. خاغلی سنگچارکی ویل چې دوه مشرانو پریکړه وکړه چې په راتلونکي کې هم یو بل سره وویني. د خاغلی احمدزی او خاغلی عبدالله ترمنځ په تیره غونډه کې چې د خاغلی احمدزی په کور کې تر سره شوې وه، د انتخاباتو پر مسلو په ځانګړي ډول د رایو د پلټونو د بهیر په اړوند مسلو خبرې شوې وې چې د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو مسله هم پکې شامله وه. د دغو مشرانو ترمنځ دا ډول کتنې وروسته لاغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب دواړو کاندیدانو د سل فیصد رایو د بیا شمېرلو په سر موافقه وکړه پیل شوې دي. د ارګ نه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دغو دواړو کاندیدانو تېره شپه پارک کې په یوه غونډه کې چې مشري جمهوري اسکرزي کوله هم برخه اخیستې وه. د ارګ نه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا غونډه د افغانستان د اقتصادي وضعیت د څېړلو لپاره د جمهوري سمیت کرزي په مشرۍ جوړه شوې وه. په دغه بیان کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان په عمومي اقتصادي وضعیت، د ملي عوایدو په ښه کېدو، د ګمرکي نظام په اغېزمنتیا او د قاچاق په وړاندې پر مبارزې خبرې وشوې. خاغلی احمدزی او خاغلی عبدالله نن په داسې حال کې یو بل سره بیا کتلي چې نن هم د جمعې د ورځې د عمومي رخصتۍ سره سره د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون کې د رایو د بیا پلټنو بهیر دوام درلود. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي نور محمد نور خبریالانو ته وویل چې تېره ورځ د رایو 22 صندوقونه بیا پلټل شوي وو چې د خاغلی نور په وینا پلټونکو کومه جدي ستونزه پکې نه وه موندلې.
تېر اوس په حدود 32 صندوق رایدهي بررسی شوه.
نور ویل پرون 22 رایو صندوقونه پلټل شول، کومه جدي ستونزه یې نه لرله، پرته د دوه موردو چې هغه هم ډېر کوچنی او ډېر نه احساس کېدل. خو بیا هم چې موږ د پلټنې خبرې کوو، یو هدف مو هم دا دی چې هر ځای کې چې ستونزه وي په کار دي ورته د حل لاره ولټول شي. نور محمد نور په کم شمېر کې د رایو شمېرلو د ټیمونو د کار علت د نړیوالو ناظرینو د شمیر کموالی او خود وی چې دا ستونزه به په یو دوه ورځو کې هواره شي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د رایو بیا پلټنه په داسې حال کې پیل کړې چې تېره ورځ د جمهوریت سیاسي او کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ده په مشرۍ ټیم لا هم د بیا پلټنو د کړنلارې په هکله جدي پوښتنې لري.
سو لنډ او مهم خبرونه. افغان امنیتی چارواکی وایي چې د خوست ولایت د موساخیل پولیسوالي کې په پنځشنبه د افغان امنیتی قواو او طالبان ترمنځ درې ساعته جګړه شوې ده او دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي. امریکایي چارواکی وایي چې افغان او نړیوال مامورین هیله لري چې د رایو یو زر صندوقونه په ورځ کې تفتیش کړي او د تفتیش وړ ټولې رایې 8 میلیون ته رسیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې امریکا په دې ډاډه ده چې د مځکې څخه هوا ته یو توغندي په یوکرين کې د ماليزیا مسافروړونکو الوتکه راغورځولې ده او دا چې دغه توغندي د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا وروستی راپورټ راواخلو. په داسې حال کې چې تخنیکي ماهران لګیا دي زیار باسي چې د پنځشنبه په ورځ په ختیځ اوکراین کې د مالیزیا د هوایی شرکت د یوې مسافروړونکې الوتکې د راغورځېدو اصلي سبب معلوم کې په نړیواله سطحه ډیره سخت غندنه شوې ده. په دې اړه به له بینکاک او پاریس نه د امریکا خبریالانو ران کوربن او لیسا براند راپورټونو مهم ټکي درته سید سلیمان شاه واوروي.
مفتشانو د جمعې په ورځ کوښښ کاوه چې معلومه کړي د مالیزیا د هوایی شرکت ایم ایچ ولس ډوله مسافروړونکو الوتکه د یوکرین په ختیځ کې ولې راوغورځېدله. په عین وخت کې د نړۍ هوایی شرکتونو د یوکرین په هوایی لاره د خپلو الوتکو پروازونه بند کړي دي او له نورو هوایی لارو نه استفاده کوي. په روان کال کې دا دوهم ځل چې د مالیزیا هوایي شرکت له یو ډېر غټ مصیبت سره مخامخ کیږي. یوه بل الوتکه څو میاشتې مخکې د ختیځ چین د سمندرګي له پاسه د پرواز په دوران کې ورکه شوه. تر اوسه پورې هیڅ درک نه دی لګېدلی. د هوایي پروازونو ماهران وایي کله چې د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه لګېدله نو تقریبا 10000 متره لوړې په فضا کې پرواز کاوه. په دغه الوتکه کې 270 مسافرین سپاره وو چې 180 هالینډیان وو. سلطانه د ایډ د ناروغۍ ډاکټران او څېړونکو چې د استرالیا د میلبورن ښار ته تلل او د ایډز په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون کاوه. د الوتکې نور مسافرین د مالیزیا، استرالیا، برېټانیا او امریکا وو. د یوکرین په ختیځ کې په کومه سیمه کې چې د مالیزیا الوتکه د پنجشنبه پر ورځ وشتل شوه، په همدغه سیمه کې د روسي پلاو یاغیانو او د یوکرین د حکومتي عسکرو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. په تیرو 4 ورځو کې د یوکرین 4 پوځي الوتکې یاغیانو راغورځولې دي. د هوایي ترانسپورت د نړیوالې اتحادیې ATA رئیس هوګریچی وای چې هوایي شرکتونو ته ډېر مخکې نه خبرداری ورکړل شوی وو چې د یوکرین هوایي لار خطرناکه ده. ډېرو هوایي شرکتونو مشوره منلې وه، خو داسې ښکاري چې د مالیزیا هوایي شرکت یې مشوره عملي نه کړه. هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړل شوی چې د یوکرین د فضایي قلمرو لار خطرناکه ده. ډېرې امنیتي ستونزې لري، خو بیا هم د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکې ته د پرواز اجازه ورکړل شوه او د مسافرینو ژوند یې په خطر کې وغورځاوه. په هیڅ ډول دا خبره د منلو وړ نه ده. نه پوهېږم چې ولې خپل الوتکه پرېښوده چې په داسې یوې خطرناکې لارې باندې پرواز وکړي. خو د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق چې دغه پېښه یې یوه ملي غمیزه او تراژیدي وبلله وایي دغه لاره دا شرکتونو د نړیوال فدراسیون لخوا منظور شوې ده. ډېر نور شرکتونو هم ورنه استفاده کوله. موږ ته دا نو ویل شوی چې مسافرونو کې الوتکې پرې سفر نشي کولی. د فلایټ سیفټي فاونډیشن په نوم د الوتکو د پروازونو د خوندي ساتلو د نړیوال بنیاد امیر وایي په دغه پیښې کې هوایي شرکت نه دی ملامت، ځکه چې دا یوه ډېره ناوړه پیښه وه. په قصدي توګه یوه ملکي الوتکه په فضا کې په دافیاواتو غوندي باندې ایستل شوې ده. که چیرې د کومې پوځي الوتکې په ګمان صحو نه ایستل شوي، دا به وروسته څرګنده شي. خو سمدستي د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکې له ټاکلو مقرراتو سره سم پرواز کړی و او لاندې په ځمکه یې د هغو کسانو په حرکاتو باندې کنټرول نه لره چې دغه عمل یې سرته رسولی دی. که د بل کوم ملک د هوایي شرکت الوتکه هم ویلو په دغه سیو حالت کې هیڅ څه د لاسه نه وپره. ځینې څېړونکي په دې باور دي شاید چې د مالیزیا هوایي شرکت بالکل سقوط وکړي. په ډېره لنډه موده کې دومره زیات تاوان کړی چې هیڅ ګمان یې نه کیږي. د جمعې په ورځ په مارکیټ کې 1.8% راولوېدلې. له بلې خوا د امریکا، فرانسې، یوکرین او برېټانیې د مشرانو په شمول د نړۍ مشرانو دغه پیښې غندنه کړې. په هالند کې خلک ډېر زیات خپه او ستومانه کړي دي، ځکه چې ډېرو خلکو خپل ملګري او دوستان له لاسه ورکړل. امریکایي ماموران وایي چې الوتکه په توغندي باندې لګېدلې او د یوکرین چارواکي تور لګوي چې روسي پلوه یاغیانو شتلې ده. د یوکرین جمهور رئیس پیټرو پوروشینکو د ملي امنیت او د ملي دفاع د شورا یوه عاجله غونډه راوبلله. هغه وروسته خبر اعلان ته وویل
Everyone is to be accountable and responsible.
هر هغه چې د غامل سر تر سوالي د ټول سره باید حساب کتاب وشي او باید حق خلکو هم ته پوسو شي چې په یوکران کې د ترورستانو ملاتړ کوي. زما هدف د روسي د فدراسیون مشران دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له دغه پیښې نه وروسته په سپینه ماڼۍ کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل
And I've directed my national security team to stay in close contact with the Ukrainian government.
ما د خپل ملي امنیت ټیم ته هدایت کړی دی چې د یوکرین له چارواکو سره نږدې په تماس کې اوسي. متحده ایالات به ورسره د دغې الوتکې د لاغوځېدو د عواملو په معلومولو کې هر څومره مرسته چې ضروري وکړي. د برېټانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون خپل نظر داسې څرګند کړ.
If as seems possible this was brought down
لکه چې ډېر ممکن ښکاري که واقعا دغه الوتکه لزمه کې په توغندي باندې لګېدلې او قصدن دغه کار شوی، نو عاملین باید وموندل شي او د خپل عمل سزا باید وویني.
La France demande que tout soit mis en œuvre pour que la vérité soit connue.
دا د فرانسې د جمهور رئیس فرانسوا اولان غږ دی چې وایي اصل واقعیت باید زر تر زره څرګند شي. د مالیزیا د هوایي شرکت الوتکه په داسې حال کې راغورځول شوې چې د یوکرین په کورنۍ جګړه کې د لاسوهنې په تور امریکا او ملګری په روسیه باندې ولړ سخت اقتصادي بندیزونه لګولې دي. او د دوه ملکونو ترمنځ اړیکې د حد نه زیاتې خراب شوې دي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
افغانستان هغه څه ته یو ګام نږدې شوی دی چې په میلیونو افغانانو د جون په میاشت کې په افغانستان کې د جمهوری ریاست په دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، چې دا لومړی ډیموکراتیک انتخابات دي چې له یو منتخب جمهور رئیس نه بل منتخب جمهور رئیس ته قدرت انتقالیږي. په انتخاباتو کې د ټاګۍ برګۍ شکایتونو نږدې وو، هیواد د بې اتفاقۍ د ګواښ سره مخامخ، او هغه هیلې د خاورو سره برابرې کړې چې د انتخاباتي مبارزې نه وروسته به افغانانو ته پیدا شوې وي. نو له دې نه وروسته د جمهوری ریاست دوه کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی په داسې طریقه موافقه وکړه چې د هغې له مخې پر مخ او لاشي دغه طریقه دوه هدفونه لري: په لنډه موده کې د انتخاباتو د مشروعیت یقیني کول دي، او د اوږدې مودې لپاره د یووالي حکومت جوړول دي چې په هغه کې د ټولو افغانانو د ګټو نمایندګي وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د جولای په 11 نیټه افغانستان ته سفر وکړ چې د افغان جمهور رئیس حامد کرزی او د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو سره خبرې وکړي، د موافقې په کېدو کې منځګړیتوب وکړ. د بهرنیو چارو وزیر کیری د خبرو په وخت کې ډاکټر عبدالله او ډاکټر غنی د روغې جوړې روحیه او د دوه مشري چې څرګند په دغه پروسس کې د جمهور رئیس کرزی ګټور رول او برسیره پر ټولو هغو کسانو چې په دې پروسس کې برخه لرله، د ملګرو ملتونو د خاص استازي یان کوبش هغه وعده وستایله چې د ګټورو خبرو په باب اکړې و. په دغه موافقه کې راغلی دی چې ټول رایې د بین المللي څارونکو په مخ کې وشمیرل شي. د بهرنیو چارو وزیر کیری وویل ډاکټر عبدالله او ډاکټر غنی په کې د ونډې اخیستلو وعده کړې ده، او وایي د رایو د شمیرلو نتیجې مني. نو له دې کبله دواړو کاندیدانو د ممکن حد پورې داسې نښې نښانې څرګندې کړې دي چې غواړي د دغه پروسس او د افغان دیموکراسۍ مشروعیت پر ځای کړي. برسیره پر دې دا موافقه هم شوې ده چې په انتخاباتو کې ګټونکي به جمهور رئیس وي، او د بیلونکي سره به کار کوي چې د دې ډاډ ورکړی شي چې د هیواد په لوړ مشرتابه کې د ټولو افغانانو د ګټو نمایندګي وشي. په عین وخت کې جمهور رئیس کرزی ومنله چې تر هغه وخته پورې به د جمهور رئیس په حیث خپلې وظیفې ته دوام ورکوي تر څو چې د انتخاباتو نتیجې معلومیږي. په لومړي سر کې ټاکل شوی وه چې د جمهوري ریاست د لوړې مراسم د اګست په 2 نیټه ترسره شوی وی، خو اوس دغه نیټه ځنډول شوې ده چې د دغه جریان سره سر ولګوي. د بهرنیو چارو وزیر کیری خبرداری ورکړ چې دا لومړی اقدامات دي چې په څرګنده توګه په دې کې به سخت او مشکل پروسس وي، مګر ده وعده وکړه چې امریکا به په راتلونکو هفتو کې د دواړو کاندیدانو او افغان چارواکو سره کار کوي چې دغه خبرې داسې عملی شي چې د افغانستان خلک توقع لري. ښاغلی کیری وویل امریکا د خپل واکه یو موټی او دیموکراتیک افغانستان ملاتړ کوي، او زموږ واده د راتلونکو لپاره په قاطع ډول قوي ده. درنو اوریدونکو، زمنګ لومړی نیم ساعت خبرونه پای ته ورسیدله، خو دا د بلنه درکو د ریښ خبرونه ته چې څو شپې ورسته به خبره شي.